د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نسکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی کته داسې هم خور وای لکه وشکه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لاره ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت نده رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب ویلی وقتی روی. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي، څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولی بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخونم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخونی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولی دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ویم، یا هغه پخواني تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا د تنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري زکه کم رنگه شله مخ کی بچو ما به ډیره چ مطالعه کوله معلومات به میغسل فل ملګرو ته به مرسول په مکتب کې به منور تویل پانتون کې به منور تویل به منګه پخې بحث کا عموما به مس ګروپونه جوړول کی به یو موضوع پیدا کوله هغه خو امکان لري چې مثلا مکتب ته زو پانتون ته زو بازی بازی پو ته زو الته به بحثونه پوکو او نور به سو ما دغه څخه استفاده کوله ورځنی ژوند کې اوس پلان هغه کتابونه چې په کوټی سنگي کې پیدا کیدل یا په لری ځان کې بس تلم هغه مې ځان ته راوړل اوس دونه هغه لري ځان ته نشي متللی ځان ته نه راوړم ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه خپله دومره نه زما ورپسې ځکه دسي او دا ول ناهیلیتوب د دونه د کور نه م نه وځم نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم اغاو ایما او امدا چې ناهیلی شوی ما ډیر زیاته مینه مې ور سره د بیاتو سره مې ډیر مینه واخله مې کتابونه لیکل یو څه سیرنه مې کولې لیکنه مې کولې نو مې لیدل چې کاله مې دومره لیکنه وکړې دومره د زحمت مې وستو د یو مثبت پوینت نو چې زما زړه خ کې نو امده سره مې زړه لیک ناهیلی شو مات شو کله مې دا وړي خورګانې ډیر زحمت بس زور دوي مې دومره زحمت مو واخې زکه زه خپل ډیر ناهیلی شوی ما به ته پسان کې تشویق کوم چې نه خپل ورته مهمه د خپل یو څه ورسېږي اتمن یو حساب په درد خوړل شي خدای چې ناهیلې اوج دی ورې ناهیلې شوی من زما مطالعه هم پیکه شوی دا کوم رنګه شوی دا
بله تاسو له خبرونه د ښکاری چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه وې راوستلای دا یو بل توانې دا ځوانانو ته رسولای چې تاسو نه سئ کولای کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلې او ویل ولې
بالکل زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوه زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې ده خبره دې څنګه وکړه ده د انسان زړه تورې زړې ماتۍ جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بی په یو پیغلې باندې نو عموما ډېر دل سره ده کېږي زړه تورې کېږي نو تنه زما نه زما پسند کې زما خوارخوندې زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي ډېرې فعال وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې هیله چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا وسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچا لوړه کړی
انشاءالله مونږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله د سی ورځ راشي چې مونږه درې کال تیار چې مونږه تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکو هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ باندې دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېر مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې هغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دغه رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د پښوندونې د اثر ولوسل چې ځوانان وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان وایي د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت چې څوک وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه مخبل هم دا غوښتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کوي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لکه موري سره مې مرکه کړې خغلې سپیشل د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه درمه زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په ورستو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما د طلوع افغان کې یو لړۍ راپیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان وه خو کندهاریان نه وه، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره وه، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دا دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپڅه چاته موایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوند حالات مې په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ سو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي دا کتاب ترلاسه کړي، نو د زیاتون سره ان شاء الله په لاس ونیسي.
مرغلری
د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خواخوږي ځکه نه لري چې د یو مسکین معلم لوري یې، د یو کمزوري معلم لوري یې.
ډیر ښکلی
ژوند دی اوسه.
دا یوازې تاسو د لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان د معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي.
بله.
یو بل دغه بوره مور لدیر جلات څخه د وښکو چې نه و چې سوي وي، په هیڅ سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې ته نه خبره از مادرید ورن زمانه پرې ځل شي دان کړی دی. او څه وایي چې افغانستان جوړیږي؟
بله. رزو نور پښتنو ته درته وایي چې دغه وروستی کتاب مو چې لیکلی ده، د دې په اړه توګه کې دي کومو ژورنالستانو ژوندونه راخیستي تاسو ویلي کسانو چې کار کړی په قندهار کې، کړي قندهار نه یم، خو د قندهار په اړه باندې دوی راپور یا خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سویسی اواز دي او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندهار ته کار کړی؟
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعرانو تذکيره و، د لیکوالانو تذکيره و، خو د مطبوعاتیان تذکره مینه وتر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غیر په خو چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالان ژورنالستان تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسان جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندې دي چې هغه هم په کندهار کې کار کړی او په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندې پاتې سي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواضع کار کړی و په کندهار کې.
بله.
یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه جمع کړی دي.
بله.
سل کاسه مخ چاپ سی و.
کله چې د ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته؟ تاسو اثر څومره لیدلای؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلای؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی چې ما د کتاب چاپ سوي دي او خو دې خپل ما څه پښتنه کړی د کتاب بسیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو، تر څو دې خپل ژوند لیک ویني. بیا هغه ټول افغان چې په دې نامه دې ډیرم کاری سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زوړ څه مرکه به ور سره کولای هغه چاپوله. او ځما کې دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطابق کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نه دی، به ځای نه دی. یو څوک څه زما کار په درنسته ګوري په اخبار کې چاپوي، اخبار خبرو په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پام ته پاتېږي. نو دې لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی سره تاسو هم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای؟
بالکل. په وخت چې ما په ټول افغان کې لړۍ راپیل کړه، یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخې کار کړی دي به هغه راټول کړم او دغه څه لړۍ په ټول افغان کې پیل کړم، بیا کتاب جوړ کړم. زه به هغه کارګر ځوانان شي مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ما ته به هغه راپیل کړل او زه غواړم چې تاسو نن راټول کړم هغه ځوانان چې ټولنې کې شکار کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي، ولدا چې ما ته راپیل کړو به هغه ځوانان راټول کړم. بیا مال ور دغه به شکار دي، نو هغه ول زه دغه لړۍ پیلوم.
بله. هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څه ولیکي، ښایسته لیکنې وکړي په هره برخه کې چې هغو ته تاسو له خپلو تجربو څه وایه چې همدغه اوس د تاسې وخت ده خپل تازه دماغ نه کار واخلئ او څه ولیکئ، تاسو به څه ورته وایه؟
سپارښتنه دا ده چې دوی اول خپله ډېر مطالعه وکړي، لس کتابه دې مطالعه کړي، پنځلس کتابه دې مطالعه کړي، یو کتاب دې ولیکي، ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډېر مهم دي. خپل ځان په مسلک کې شته غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان پوهول ډېر اړین دي. ځوانان ته وایم زه در مخه چې تاسې پلا کتاب ولیکي، در مخه تاسې اول خپل زده کړې بشپړې کړئ، کله چې زده کړې بشپړې کړئ زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوئ، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واټس اپ ډېر وخت مه مصرفوئ، ډېر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تا ته حاضر دي، تا ته ستا سوالو ته جوابونه وایي، نه در څه زهیریږي، نه در څه خوابدی کېږي، او نه وایي چې زما ته خوب راځي یا شپه ده یا اوس نه کوو، ستا سره زه خبرې نه کوم. کتاب هر وخت موږ ته خبرې کوي، موږ ته معلومات راښيي. نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو، کولای شو چې یو ښه کتاب نوشته کړو. د کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړې نه بولم.
بله، له ځانه راته وایي کله چې یو کتاب پایل کې لیکلې د خلاصېږي او ډیزاین کېږي وړاندې کېږي، څومره ورته خوشاله یې، څومره اس د خوښۍ کوي او د خپلو خواریو الیځلو قدر باندې هغه وخت سپیږي، دا څه رقم یو اسي؟
دا زموږ په کندارۍ سره زه په کلو کې نه ځایېږم د خوشحالۍ څخه. خو به دې ویل دا شعر چې دی، دا د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي. زه چې بیا د کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي. هر کتاب ماته دومره ګران دی لکه څنګه چې زما ته په اولادو باندې سړی کاږي، ترې سمره رسېږي او ټولنې ته وړاندې کوي، ټولنې ته د خدمت لپاره. کتاب هم دومره مهم دی، ویني کرښې لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه مخ خدای کتاب نوښته کړی چې هغه ټولنې لپاره یو مثبت، لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واسي چې غوښتل داسې لړۍ را پیل کړي، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره باید کتاب نوښته کړي، نه یوازې کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي، او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایېږي، خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، دا دی ایډیټ سو، دا دی ترتیب سو. دا کتاب یې مدري کال خواري کړی دی، اما دا و چې سلمان تر غلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ تیر کړی، بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوږ لاس ځان سره وګرځوي، نو دا به څونه زحمت دی. دا غوړ سره کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم، او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کوي، بیا ما هڅه یې بیا ماته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم. نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شې یونلیک دی، بیا سفرنامه باندې کار کوم. خیر سره اغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري، په خدای نور څوک پاتې سره پرنامه یې خلک سي نور به مولي کړي.
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه، غدا د چې کله یو څلی کې کا اخبار ته لیکل ورکوي، کا د کتاب په باندې لیکي، کوم مجلې ته لیکل ورکوي، نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته او نور ځوانانو ته. په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي، کله چې لومړی مخالې دایټ کتاب ولیکي، څومره باید د تا معلومات پخې، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره هدي کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکي.
موږ وخت چې د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود، کتاب چاپ کو. بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی، نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو، خو بار به درته نه ول چې مې چاپوي، د بول صبر وکي، صبر وکي، مطالعه وکي. موږ بزوی کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي. بیا به دول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي، به وخت به تاسو په دې چړ وکي. سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې، ځکه کله چې کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه، بیا د ولس کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي. نو زه وایم کتاب وځندوي، خپل علمي پانګه زیاته کړي، دا کتاب وړاندې کړي چې خلک یې په تیر په خبرولو شوی سیږي، په چاپ یې شوی سیږي، لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي، او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستل، دغه دغه شګري مې تندر لاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړي، یو مثبت فکر راکړي. نو زه هم کتاب ما په نامه کتاب باید نه، دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي، په ټول وختو ته پاتې، خلک دې باندې قضاوت کوي، لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو، د بیرنوا صاحب کتاب باندې قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو، چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو. بیا به راتلونکي نسلونه زموږ کتابونه ګوري، که ښه کتابونه وایي افتخار وکړي، او که نه وایي به چوړه داسونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانان ته پکار ده چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه، خپل کتاب سره مینه، د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بله سپېڅلی صاحب، تاسو شعر او شاعرۍ سره څنګه یې؟ آیا شعرونه لیکئ؟
لولئ؟ وخت به شعرونه لیکله، او شعرونه به لیکله، ځین شعر په ځین آنلاین چاپ شوی هم دي خو شری ټولګه نه لرم خوري وری په مجلو کې چاپ شوی دي په اخبارو کې چاپ شوی دي په سایټو کې خبره شوی دي یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وی وای دا به تا خامخره ته وای
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نو سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر
او اوس په ولې زرا چاو دی وای سپیڅلی اوس په ولې زرا چاو دی وای سپیڅلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر خایسته سپیڅلی صاحب ډیر خایسته رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرح د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سپرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دغه بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سپرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر لا چې څنګه د کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په المان کې اوسېږم په رادیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستنګ په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څوک د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې ما مخکې ویل د کتابونو خو اولادونه دي د لیکوالانو دپاره نه نو اولاد چې لږ پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر ښه نوم پرېږدي هغه ستی که نه دی نو څونه چې د اولاد دپاره د نوم کوشش کوي دغه د کتاب دپاره د مقالې دپاره چې څونه مهم نوم وټاکل سي هغه دغه پیدا کوي لوستونکي ته چې راپورته کې څه پوهېږي چې ولا په دې کې تر اوسه وګوره چې په کښې کې دي یو چا ویل زه په کراچي کې روان وم په یو ډډي کې کتابونه پراته وه بیا چې موږ تل د ډاکتر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غېږ د سیمې راپورته کوي ما ورته نور نه دی دغه نوم چې مې وکتل نوم یې ډېر خوند راخي او بیا چې مې وکتل د ډاکتر اعظم اعظم دا کتاب لیکلی و او بیا مې دا کتاب راواخیستی د دننامه په خاطر رانیوی دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استاذانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي هغوی چې د خپل کتاب دپاره کوم نومونه ټاکلي دي دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکښیي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو لید باید جالب وي لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي لکه چنګک چې وراچې مایي را پراکاږي نو د کتاب دپاره بیا نوم د غوندې مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی دغسې کتابو د مخالې دپاره بیا هغه صدیق د غوندې مهم دی
بلې کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې خپله فکر ورته کوې که دوستانو سره مشوره ورباندې کوې
ډېر کوښښ کوم د ملګرو سم سلا کوم د خپل رایې مې خوښه وي په دې خاطر چې ډېر نومه اړوم سره اړوم اړوم بیا نو هغه د لیکوالانو خبرې مې په ځین کېږي خامخا د مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل وي ځکه کتاب زما دی باید زه خپل نوم پکښېږدم اولاد زما دی باید زه خپل نوم پکښېږدم
ځوانانو ته به په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي دوی باید لیکنه وکړي په هره برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار واخلي که تاسو له خولې یو څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي
زه چې کله ځوان نوم اورم ما ته خپل یو احساس د حرکت راکوي د بیداري راکوي د سوکالۍ او د خوشحالۍ او د کامرانۍ او د یو ګام اخیستلو لار چار راښیي ما ته زه ته ځوان نوم اورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي له ټمبلۍ څخه له ډېر خوبه څخه له ډېر خوراک څخه له ډېر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه که د لیکوالۍ که د شاعرۍ که د نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسوي باید هغو ته مخه کړي خپل وخت ضایع نه کړي ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د هغو خلکو قدر کړی دی که چا د وخت قدر نه دی کړی وخت د هغو خلکو قدر نه دی کړی نو که چېرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي کې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رڼې کړي نو زموږ ځوانان که چېرې غواړي چې وځلېږي باید د تورې شپې پر ځای باندې وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې تویې کړي او مایوسه نه شي د مایوسۍ په نامه باید هېڅ شی ونه پېژني کار 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 هڅه 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 او کوشش وکړي ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولنې د ملا تېر دی زه وایم بېخي ټولنه پر ځوانانو ولاړه ده نو که چېرې موږ غواړو چې ښه ټولنه ولرو باید پوه لایق په عصري او دیني علومو سنبال ځوانان ولرو نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څېر روښانه کړئ
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
کور مو ودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درنو دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی یواسی انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثار او څونندارتونونو هم جوړ کړی دی له شغلی مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انګو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزی لیسه بلهی لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګې لیسې څخه فارغ شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسۍ څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څنګه ولوستې
خبره خو دا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سرمولۍ څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت برخه ده عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسۍ څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خو داسې و چې د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه و ډېر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینه پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خط د خلا سره او د رسامي سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم دی اما به چې کله خط ولیک نو فلار به ډېر تشویق کولم چې ماشاءالله تاسو خپل خط لیکلی دا څه خط لیکلی دا بیا نو دبه ما سره ډېر زیاته خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مینه ورور سره زیاته شول او د هنر مې راسته په مخ ته پاره روان ک نو د مینه مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاطی هم کوی
او بله
خطاطی سره نور خلق څومره مینه لري کله چې تاسی او شای لیکی خلک څومره خوشی در رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وختونه موږ په علاقه کې د حساب او چابه شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیز کوي نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ډېر ارزښت ورکوي ډېره اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره
خط ډېر ډولونه لري مثلا نس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه دي تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه چې کله چې تړاو یو خط دکې یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي نو دا کوم شي ډیر اسانه باندې را خط وکي خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشتا ده
خطاتي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدله او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وي یعنی د خدای ورکړي او کچیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خل دا سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه جوړ ورسي نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطې د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطې اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې ښه د نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غونته دي، مثال عموم کې ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د یو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که د اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، د هغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید لمر نه ساتې، ته باید د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتې، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بله، زما خو لومړی استاد هغه خپل ولد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنې که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کم جزئیات مهم دي. تبول فزر و غرسم کی بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ نو کوش بیا یو بل وخت کلی ښه ورغره.
تاسو ول چې مینه لازمه ده، فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي؟
بل تر خبره ده خو اصلي چې هغه ول کنه شروع کوي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس دا چې وکړئ چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هغه هڅه هم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي. ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي دې ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. زما یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلي و ما څوک چې څه خاطره لري مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد دغه لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالای سار و، د بست کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان سرسري لوستي وو کنه، د هنر اغېز بیا دا چې سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، هغې موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
ل آسادی رادیو د آسادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انزورگر خطات او شعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاس شاعری ته تاس شعر هم وایست، بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمشوم تو مینه وا، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلار هم شعر لیکلو خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه ما پهنې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستل او د شاعرانو سره پېژندګلوي وه، چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسې وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلی خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا مانا چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې. که ته غلط شعر خپروې، یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي، دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، او کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړی ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې، ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما له بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره خیږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخیږي. دا بیا ډېر لوړ فکر کوي، او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب، یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
په حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استادم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم. نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم. دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ ځانې تدریسو، اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه، داسې یعنې یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دی کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورټ؟
سپور سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، هلته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د وبخې د هلته م چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسې اني دا یو مونږ نه کولای شي د کټ کې دا ورته شوکمه. په چې کلی تر هغه بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا ممکنه نه، ځکه چې یو خو مثال امکانات ډېر اړتیا ده ورته سړی هغه کې مطلب کې. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش، چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوبه هغه زده کړي چې هغه مونږ هره جمعه چې ده منډه وهو، ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز په دې باندې جواد شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وزمه که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسې د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو خو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تېرېږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تېرېږي، که تېرېږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تېر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، پس ماښام پورې دغه کوم ګروپ وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بلې بالکل بالکل. او بل خو دا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر را واخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کاست بیا په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون دغه وکړه ذکر میو چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه. بیا د اونۍ په آخر کله چې دوی د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو دوی څه شي زده کړي دي، دا شیان کې مهم وو څنګه مې مطالعه کړه. بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي، په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زه ورکوم، بېرته ترې اخلم او بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسې به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خښي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، ډاکټري چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بچی دی استاد نصیر احمد احمد نولمی ورته ولوسته دوی هم کی دغه د کیسو د شیرونو او دغه د نولونو برخه دی ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای پم
کیگی گل دستا یار تسلم کیگی سال نیولم سال می کیگی گل دستا یار تسلم کیگی ہجران سے لمبی جگی کی زما زنا باران نظر سم دن باران دروازے کو پختنا باران نظر سم دن باران نظر سم دن باران چو کئیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چمیار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چمیار ہے تیرا کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مین دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہتر سوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زندگی بنا میں لالی اخڑا ہے زندگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دچانا نوس یہ ہم لے ون اکڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا سے بھی ہے بنگ یارہ
ظلمونا او اے ظلم خو حد لری جانانا مسل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کا مسل یار ہے تو مطلب خندا درز خطا وتما سے زل خوبا